السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اورې په پیښور کې د شپې یو لس بجې شوې ل یو لس تر دو لس بجو د خبرونه کې ز منور شاس تاسو قربایم نیکی هلیو پرځونه می قبول کړي په دې غړې کې درته یو شمیر کورنی سیمایز او نړیوال ریپورټونه وړاندې کوو خو په سر کې د دې سات خبرونه ته پام وکړي د خبرونو سرټکی د پاکستان تحریک انصاف په لاهور کې نن انتخاباتي جلسه ځنډولې ده د خیبر پښتونخوا پولیسو د قبایلي ضلعو د لیویز او خاصدار ځواک لپاره سرویس سټرکچر منظور کړی او یوکرین ادعا کوي چې په بخمود ښار کې په تیرو څلیرویشتو ګنټو کې له زرو زیات روسي پوځیان وژل شوي پاکستان تحریک انصاف نن په لاهور کې اعلان کړی خپل انتخاباتي جلسه ځنډولې ده یاد ګوند وایي چې دا اقدام یې د پنجاب حکومت لخوا د قانون د یو سل څلور څلوېښتمې دفعې نافذولو وروسته اخیستی د قانون دا ماده د ولسي غونډو اجازه نه ورکوي نن په لاهور کې خبریالانو سره په خبرو کې د تحریک انصاف وایس چیرمین شاه محمود قریشي د دې جلسې د ځنډولو د اعلان پر مهال وویل چې دا فیصله د عمران خان په مشرۍ د ګوند په نننۍ غونډه کې شوې ده تېره شپه د تحریک انصاف مشر پخواني وزیر اعظم عمران خان لنن څخه د انتخاباتو د کمپاین د پیلولو اعلان کړی و یاد ګوند په لاهور کې د یو سل څلور څلوېښتمې دفعې نافذولو پر ضد لاهور های کورټ کې د درخواست دایرولو فیصله هم کړې ده پنجاب کې به د صوبایي اسمبلۍ لپاره د اپریل په دیرشمه آب انتخابات ترسره کیږي په عین حال کې د پنجاب نگران وزیر اعلی محسن نقوی په یو ټویټ کې ویلي چې په لاهور کې یې د نن ورځې لپاره جلسې او سیاسي فعالیتونه ځکه محدود کړي چې دلته د پاکستان سوپر لیګ لوبه او یوه د زغل سیالي یا راتن کیږي بلخوا د پاکستان د انتخاباتي کمیشن مشر سکندر سلطان راجا د مارچ په 14 په اسلام آباد کې غونډه وربللې چې په کې په لاهور کې د یو سل څلور څلوېښتمې دفعې لګولو او په جلسو د بندیز پر ضد د پی ټی آی په درخواستونو بحث کیږي بلخوا د پاکستان د انتخاباتو کمیشن په هیواد کې د قامی اسمبلۍ په 8 حلقو کې دونکو زمینی انتخابات ځنډولې دي یاد کمیشن نن په دې لړ کې یو اعلامیه جاری کړې چې پکې ویل شوی په خیبر پښتونخوا کې په 3600 کې په سند کې نه اسلام آباد کې په 3 او په بلوچستان کې په 100 کې دونکو زمینی انتخابات وځنډول شو په دې اعلامیه کې دا راز ویل شوی چې د قامی اسمبلۍ د چوکیو لپاره کې دونکو د زمینی انتخابات یې د ورستیو عدالتي فیصلو په ترڅ کې ځنډولې دي د یادونه ده چې دا زمینی انتخابات د مارچ په 14 او 19 کېدونکي وو د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر وایي دوی د قبایلي ضلعو د خاصدار او لیوي ځواک لپاره د سرویس سټرکچر منظوري ورکړې ده د پولیسو مشر اختر حیات خان د مارچ په 19 په ټویټر په یو ویډیو بیان کې ویل چې په دې لړ کې یې صوبایي حکومت ته مسوده هم استولې ده نوموړي زیاته کړه
تدی سروس سٹرکچر قاعده ضابطه راتلو سره به د دې د ترقې لارې خلاصې شي چې کومه ورځ نه دوی خیبر پښتونخوا پولیس برخه جوړ شوی دی نو هم د هغه ورځ نه به د دوی پولیس کی سینیریټي شمیرل کیږي
د اختر حیات په وینا د خیبر پښتونخوا په قبایلي ضلعو کې د محل خواوشا نه ویشت زره لیویز او خاصداران کار کوي د یادونه ده چې د 2013 کال په مئی کې په خیبر پښتونخوا کې د پخوانیو قبایلي سیمو شاملې دوه رئیس د لیویز او خاصدارو د دې غوښتنې لپاره په وار وار غږ پورته کړی وو د شمالي وزیرستان په میرالی کې د یو داسې کس مړی موندل شوی چې ورڅخه سر پرې کړل شوی دی د میرالی پولیسو ویلي چې دا مړی د مارچ په 19 په خدي سیمه کې موندل شوی د دوی په وینا وژل شوی کس ګل اسلام نومیږي چې د لکی مروت اوسیدونکی دی پولیس زیاتوي چې نوموړی دوه ورځې وړاندې وسلوالو د میرامشاه په تپي سیمه کې له موټره کوز کړی او له ځان څه بیولی وو د دې پیښې ذمهواري لا هم چا نه ده منلې پولیسو یې مقدمه د نامعلومو وسلوالو پر ضد درج کړې ده تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ د یوکرین پوز ټینګار کوي چې د روس لخوا په 13 ساعتونو کې په بخمود ښار د بریدونو په نتیجه کې له 1000 زیات روسي پوځیان وژل شوي بلخوا یوکرین حکومت وایي د بخمود دفاع ته ژمن دی او د دې لپاره د جوابي بریدونو تیاری هم کوي د یوکرین د پوز مشرتابه نن خپل وزنی خبري بیان کې ویل چې روس په بخمود ښار بریدونو ته دوام ورکړي یوکرینی پوز ادعا وکړه چې د دې بریدونو پر مهال روس په 13 ساعتونو کې 1090 پوځیان او ټینکونه له لاسه ورکړل خو مشال ریډیو په خپلواکه توګه د دې ادعا او تصدیق نشي کولای د مشال ریډیو خبرونه اوري چې په کې مو درته د دې سات خبرونه وړاندې کړل په روانه غلې کې را سره اوسې چې په دې موضوعاتو تفصیل واوري پاکستان تحریک انصاف په لاهور کې خپل نننۍ انتخاباتي جلسه ولې وځنډوله؟ په دې اړه تازه حال درکو. د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر اختر حیات خان وایي په قبایلي سیمو کې به لیویز او خاصدارو ته د پولیسو په څیر ملازمتي ډانچه برابروي چې ورسره به د دوی د ترقۍ لارې پرانیستل شي.
سروس سټرکچر کې رولز لانے سے ان کی ترقی کی راہیں کھل جائیں گی.
د جنوبی وزیرستان سره روغې سیمې خلک شکایت کوي چې د پوځي عملیاتو پر مهال د بیلابیلو لارو تړل کېدو دوی له مشکلاتو سره مخ کړي دي. دوی سوای
دغه یو تکلیف په ویلج جهامه کا په مورونی ور سره چې کوړتا را ما چینتا را چې پاک تارا دا روډ باند وو.
په کراچۍ کې یو مازورا ماشوم د جنسي تیری ورسته وجل شوی. په ماشومانو د جنسي تیری او وجنو پیښو کې د زیاتوالي ممکنه وجوهات څه دي؟ یو فعال وای
په انټرنیټ استعمال ډېر زیات شوی دی او اکثرا سره د مور پلار چې دی نو توجه چې کومه ده خپلو بچو طرف ته د ضرورت مطابق نه ده پاتې شوی.
په یو بل رپورټ کې به واورئ چې د یوکرین پوځ په 13 ګنټو کې د باخموت ښار په څنګ کې د 1000 روسي پوځیانو د وجلو ادعا کړې ده. یو شمېر نور کورنۍ سیمه ییز او نړیوال رپورټونه به هم واورئ. د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ. د مشال ریډیو خبرونې دي چې پکې دا غړی تاسو ته ریپورتونه مرکې شننې او تجزیه وړاندې کوو. او رازو اولنی خبر ته لکه څنګه چې په خبرونو کې واورېدل، د پاکستان تحریک انصاف لخوا نن په لاهور ښار کې د انتخاباتي جلسې اعلان شوی و، خو هغه جلسه ځنډول شوې ده. دا وخت موږ سره خپل خبریال د پاکستان غلام قوس د ټلیفون په لیکه دی. غلام قوس، تاسو ته هرکلی وایو. که اوریدونکو خبر کوي چې تحریک انصاف په لاهور کې د خپل جلسه ولې وځنډوله؟
تاسو ته هم سلامونه. دا پرون چې عمران خان کوم اعلان کړی او کوم وینا یې کړې وه چې دی به نن په لاهور کې د جلسې دغه کوي، قیادت کوي، او دا به د هغې د انتخاباتي کمپین چې کوم را روان زمینی انتخابات دي په پنجاب کې د اپریل 13 د هغې حصه به وي. نو دا هغې دپاره چې کوم د پنجاب حکومت دپاره 1340 لګولي وه، او د هغې په ترڅ کې بیا رینجرز ځواکونه دغه کړي وو، ځای په ځای کړي وو، او ورسره چې د عمران خان هلته کې کوم کور دی په زمان پارک کې، د هغې نه تیر چاپېره سخت امنیتي ګامونه پورته کړی شوي وو. نو د هغې وروستو بیا دوی دغه وکړو اعلان وکړو، لکه دوی خو 2 بجې وخت نن ټاکلی وو چې په 2 بجې به عمران خان را وځي او د دې انتخاباتي لاریون قیادت به کوي. خو بیا داسې 3:30 بجې د دې پاکستان تحریک انصاف چې کوم یو مخکښ دی احمد اظهر، هغه په لاهور کې د خبریالانو سره خبرې اترې وکړې دي، او هغې د انتخاباتي لاریون د ځنډولو خبره هم وکړه. بیا عمران خان د یو ټویټ د لارې هم دغه خبره وکړله چې د تصادم خطره ده، او په دې کې لکه دوی دا ګمان کوي چې زموږ په کارکونانو به دغه اف آی آر یا مقدمې دغه شي جوړ شي، او دا هم دعوی کړې وه چې لکه دا د دوی یو دغه دی چال دی.
غلام غوث وبخئ، ستاسو خبره مې کاټ کړه. خو دغلته کې په پنجاب کې خو نگران حکومت هم جوړ کړل شوی دی، نو د هغې د طرف نه څه دریض یا موقف مخې ته راغلی؟
جی بالکل، هغه مخې ته راغلی د پنجاب چې کوم اعلی وزیر دی محسن نقوی، په دې اړه باندې هغه یو ټویټ هم کړی دی، او هغې کې هغه دا ویلو چې د دفعه 1340 دی نن ځکه لګولی وه چې دغلته کې په قذافي سټیډیم کې نن ټاکل شوی دی چې 2 بجې دغه میچ کېږي، د پی ایس ایل یو میچ و د کرکټ د لوبو. نو په دې وجه باندې چې کوم دی، نو د امنیت او دغه په وجه باندې دوی دا ګامونه دغه کړي پورته کړي. خو بیا چې کوم پاکستان تحریک انصاف دی، نو د هغې په ضد باندې دوی دغم کړي دي، د ټاکنو کمیشن ته درخواستونه هم دغه کړي دي، داخل کړي دي، د دې په ضد چې یو خواته الیکشن کمیشن دغه جاری کړی دی انتخاباتي شیډیول. نو بیا خو په انتخاباتو باندې او د انتخاباتو په حالو ځلو باندې څه بندیز چې دی دا غیر قانوني او غیر آئینی دی. نو الیکشن کمیشن بیا په دغه اړه باندې سبا 10 بجې په دې باندې غونډه را بلیلې ده چې دوی کوم درخواستونه په مرکزی سیکرټریټ کې، یو درخواست په اسلام آباد کې جمع کړی دی، او یو بیا په لاهور کې د الیکشن کمیشن چې کومه څنګه ده نو په هغې کې جمع کړی. نو دواړه درخواستونو چې کومه اورېدنه ده، نو هغه به په دغې باندې سبا غونډه ترسره کېږي، او هغې به دې ته ګوري. د پنجاب حکومت چې کوم چارواکي دي هغه به هم رهبري، او په دې اړه به بیا هغې سره
خبرې اترې کېږي.
پاکستان تحریک انصاف په دې باندې لاهور هایکورټ ته هم دغه کړی دی. اپیل کړی دی چې هغه دې د دې عدالت دې دې دغه نوټس واخلي دا چې کوم بندیز یې لګولی په دې باندې په انتخاباتي الوزلو باندې دا غیر قانوني او غیر عیني دی. خو بلې خواته موجوده چې کوم وفاقي حکومت دی نو هغه په عمران خان یا پاکستان تحریک انصاف باندې ځینې نور تورونه لګولي دي. لکه پرون وزیر اعظم شهباز شریف دا ویلي وو چې دکه عمران خان د په هیواد کې سیاسي انتشار یا ګډوډي رامنځته کول غواړي، چې کوم د ایم ایف سره خبرې اترې روانې دي، د مذاکرات روان دي، نو د هغې د ځنډولو چې کوم دی نو دغه ښیي هڅه کوي.
سامه ده، ډیره مننه غلام غوث را سره چې په لاهور کې د تحریک انصاف لخوا نننی اعلان شوی جلسې د ځنډېدو په حواله موږ ته حال راکو. د پاکستان د وفاقي حکومت ذکر هغه وکړه دغه خبره د سده چې د پاکستان وفاقي حکومت د اقتصادي مشکلاتو سره مخ دی او په دې لړ کې د نړیوال مالی صندوق یا آی ایم ایف سره د قرضې په اړه باندې خبرې اترې روانې دي، خو لا کومې نتیجې ته نه دي رسیدلي. نو ځکه وفاقي حکومت دغه تور په عمران خان لګی، البته عمران خان په وار وار دغه ډول تورونه رد کړی دی.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل ورځې 19 خبرونه،
د مشال مرکه
په 10:30 بجو،
د مشال پنوم
په 1 بجا،
د مشال رادیوي مجله
په 2:30 بجو،
پختنخوا کلی په کلی
په 3 بجو،
سندری جادوګری
په 4:30 بجو،
روختیا او درملنه
په 5 بجو.
د مشال ریډیو د سبا ورځې د هفتوارو پروګرامونو د ترتیب اعلان مو واورېده. ورزو د ریپورټونو لړۍ ته د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر اختر حیات خان، د قبایلي ضلعو لیویز او خاصدار ځواکونو لپاره د سرویس سټرکچر یا ملازمتي ډانچې منظوري ورکړې ده. نوموړي پرون په یو ویډیوي بیان کې ویلي چې د قبایلي ضلعو ټولو خاصدارو او لیویز اهلکارانو غوښتنې منلې دي او په دې لړ کې صوبایي حکومت ته مسوده هم استولې ده. خو د ویلی زی لو خاصدار او لیویز اهلکاران وای په کار ده چې د پولیسو مشر د مسوده له استولو مخکې له دوی سره خبرې اترې کړې وي، د دوی مشوره یې هم پکې شامل کړې وي. په دې حق له نور تفصيل له پیښور زمون خبريال شبیر احمد جان راکوي.
کال 2013 کې په خیبر پښتونخوا کې ورګړې د ورستو د قبایلی ضلعو په زرګونو خاصدار او لوی اهلکاران هم د صوبې پولیسو کې شامل کړی شوی وو، ولې د دوی لپاره د پولیسو په شان د نوکرو سروې سټرکچر او مراد نه وو او نه هغه شان ترقې کېدلې. خو د صوبې د پولیسو مشر آی جی اختر حیات خان د خالی پر د پولیسو په ټویټر پاڼه یو ویډیو کې ویلي چې دوی د خاصدار او لوی اهلکارانو د سروې سټرکچر منظوري ورکړې ده اور صوبائی حکومت تے مسودہ استولی ہم دا.
ان سروس سٹرکچر کے رولز لانے سے ان کی ترقی کی راہیں کھل جائیں گے، جس کی چیزیں چیزیں نکات جو ہیں وہ یہ ہوں گے
تدی سروس سٹرکچر قاعدے ضابطے راتلو سربا ددی د ترقی لار خلاصی شی دھاگے غٹ کی دادی چکم ورزنا دوی خیبر پختونخوا پولیس برخه جوړ شوې دي. نو هم د هغه ورځ نه به د دوی پولیس کی سینیارټی شمیرل کیږي. تاسو کې چې کوم خلکو صبح کې شاملې دي ورستو په پیل کې تربیتی کورسونه کړی وو، هغه به تاسو د برتۍ په کورس حسابيږي او کوم ضلع کې چې تاسو یې د هغه متعلقه ضلعي پولیس افسران به تاسو سینیارټی نوملړ کې نمونه ولیکي. زمونږ نوې شاملې شوی ضلع افسرانو او ځوانانو ډېر قرباني ورکړې دي او دوی ډېر موده د انتظار هم کړی دي. اوس به ډېر زر وګوره چې ترقی به هم زر زر وشي.
قربانیاں دی ہیں اور بڑے عرصے سے انتظار کیا ہے، جلد دیکھیں گے کہ انشاءاللہ وہ ترقی کی زینے بھی طے کریں گے.
دا خیبر پختونخوا قبائلی ضلع کے دا وقت خوشا نہ ذرا خاصدار اور لیوی اہلکاران دی کم چپ ذرا نلسم کے په پولیسو کې شامل کړی شوی وو. قبایلی ضلعو کې د لوی او خاصدارو د سازمان مشر حبیب الله چې د ډېر وخت راسې د خپل سروس سټرکچر او حقونو لپاره احتجاجونه او هلې ځلې کوي، وایي چې هغه وخت به د آی جی د دې ګام ته ښه یا بد وایي چې تر څو دوی دا مسوده خپل کتلی نه وي، ځکه چې دوی کومې غوښتنه وي هغه پکې ټولې شاملې شوې دي او که نه.
کوم آی جی صاحب دا خبره کړې ده نو چې دا موږ ته مخې نه راشي نو موږ به بحث وکړو او زموږ چې کوم سټرکچر جوړ شوی دی اوس دا یو خبره آی جی صاحب کوي چې دوی وکړي کی پی کی پولیس حصہ جوړ شو نو دا هغه وخت نه بر دیو سینیر کی صاحبونه په خبره باندې زموږ له خدشات تحفظات شته چې بیا زموږ دغه کوم سرویس یا کوم څه شي چې سینیر کی نو دا خو مطلب دا دی چې زه سره بیا نو ایکسپلین وکړه نو په دې باندې د کمپیوټر موږ ته شته دی چې کله دا مشوره راشي یا دې څه کوم ډراپ تیار کړی دی وغیرې غلې دی هغه منځل عام باندې راځي او هغه خبره چې اوس په دې باندې بات خبره کول دا به قبل از وخت دی
د پام وړ دا چې 2018 کې د 15 آئینی بدلون د لارې قبایلی ضلع او شپږ ایف آرز یا فرنٹیر ریجنز خیبر پختونخوا کې ورګټ کړی شوی وي او 2019 کې بیا د لیویز او خاصدار فورس ایکټ د قانون د لارې دغلته کارکونکي ټول لیویز او خاصدار د صوبې په پولیسو کې ورګټ کړی شوی وو. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
یار ګورګینیا دا مشال ریډیو را نو راکړه.
مشال ریډیو دی خدای نو ورکوي.
اوهو دا او بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل ته تا کو سلفی را سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور و لگاوا.
او می لگاولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ام ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او مشال ریډیو ڈاؤنلوډ کا
دا خوري اختیار اغلا
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې تنه لګي
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د اپر جنوبي وزیرستان سره روغې سیمې اوسیدونکو مشال ریډیو ته ویلي چې په اوز په بانګي والا کلی کې نن سهار د لټون عملیاتو پر مهال د سره روغه سړک تړلې و چې لوجې دوی له سختو مشکلاتو سره مخامخ شول. دوی غوښتنه کوي چې په اوز د پولیسو نه بغیر د دوی په کلو کې عملیات نه کوي. خو د جنوبي وزیرستان د پولیسو مشر شبیر حسین بیا مشال ریډیو ته ویل چې د لټون عملیاتو پر مهال پولیس له پوز سره په رابطه کې وي او چې خلکو ته سم مشکل جوړیږي نو پوز او پولیس یې په شریکه حل کوي. په دې حقله نور تفصیل له سیمې د مشال ریډیو خبریال اشتیاق مسید را کوي.
د سویلی وزیرستان پر ضلع تحصیل سراروغ سیمې اوسیدونکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې پاکستانی پوز نن سهار د بانګیولا کلی کښې د لټون عملیات په وخت د سراروغ روډونه تړلي وي چې په وجه یې د سیمې خلک د سخت مشکلاتو سره مخامخ شوی و. په دغې برعکس د سراروغ اوسیدونکی بختالله ویایي
د شپې په 10 بجې باندې نو د بانګیولا ور سره چې ټچ کیمه پړتي ګی علاقه د دېښې د فایرنګ سره شوی و. مله شوی ولا روغلی وي چې کیمه خالي مې لیدي چې غرابوري څوک نشته د دغه ګرځېدلې دي چې پاکیم کورینه سه خالک وو دې ته نه دي ورناتلي. روډ باندې شوی و په امادو مدر روډ باندې و په بانګیولا روډ باندې شوی و. د ارین پرې د سوړو روغ چې کیم چک پوینټ ته دغه دې پرې مکمل روډ باندې شوی و. ډېر یو تکلیف په ویلېج خامخا په مورونی ور سره څوک کوړتا ورا ما تارا څوک پاک تارا دا روډ باندې نو چکلا ها رماشا او چرزاده د پښتون غورونه غورځن تحصیل کوارډینېټر چې کیم راي دا چکلا رو ورا صدل نو بیا غا روډ کولاو هسه
د پښتون غورونه غورځن غړای رحمت شاه مسجد د پاکستانی پوز لټون عملیات په وخت د خلکې د پورا د سړک تړل غاندنه په دا ټکی کې کاوی.
جنوبی وزیرستان سے چیکیمو د سراروغ بنگولا علاقہ سے گائیزا فوج او ملیشے ایب سی دا روغلل او د کلی کرفیو والا گاولا روڈی نے باند کرل سرچ پریشانی وک دا در دے افسوس خبرات او دا غ شکر نه چې د خپل مقصد لري چې یا سرا د زوی خو بهر ال اهم عوام ته تکلیف نه ورکاوی بری نه د سپینا روډ باند و دے و به باجنا د گائیزا د یولا سے باجی پر روډ باند و او بل دل تا چیکیم د میز د علاقې پولیس فورسای دا تا د سارا د پاتا نستا چې څو وسول څه کیږي نو دا غیر قانوني غیر آئینی چاره کیږي او دغه مو ان شاء الله میز همیشه مو زمت کوي.
مشال ریډیو چې د سارا روغا سیمه او سیدین کې وشتنه د سویلی وزیرستان پولیسو مشر شبیر حسین مخه تکشه شوې د اغوې زاو په دا رنگ و
پاکستانی
مدنی پوز د سراروغا سیمه کلی بانګیولا کښې د لټون عملیات په باره کښې لا تر دا وخت پورا سه هم ویلي نه دي. خو د سراروغا سیمه اوسیدونکي مشال ریډیو ته دا هم وویل چې که پاکستانی پوز د اندیاسې د پورا د پولیس بغیر د دوی په سیمو کښې د لټون عملیات وکړل او خلک یې د پورا یې سړک وتړل، بیا به دوی په سراروغا کښې د پوز بریګیډ عمارت مخامخ احتجاجي درناکښې پلتۍ وهلې بنه به مجبور وي. اشتیاق ماسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
دا مشال ریډیو ده.
د مشال ریډیو خبرونو کې ورزو کراچۍ ته پرون په دغه ښار کې یو نهه کلن مازورا ماشوم د جنسي تیری وروسته وژل شوی. د دې ښار د زمان ټاون پولیس وای د حسنین په نامه دغه ماشوم مړی یې په یو پارکینګ کې په ګاډي کې موندلی دی. طبي رپورټونه ښایي چې د وژل شوي مازورا ماشوم سره جنسي تیری هم شوی. بلخوا د وژل شوي ماشوم کورنۍ وایي چې په دې پیښه کې ککړو کسانو ته د سخته سزا ورکړل شي. نور حال کراچۍ د مشال ریډیو خبریال نیاز علی خان.
د سیمې پولیسو ایس ایس پی ساجد میر سدوزئی مشال ریډیو ته ویلي د وژلې شوي معذوره ماشوم سره جنسي تیری شوي دي. دی وایي چې ماشوم د جنسي تیرو او د تشدد وروستو مری ولا نیولی او مړ کړی شوی دی. مونږه پلټنې پیل کړي دي. په پیښه کې تورن درې شکمن کسان مونږه نیولي هم دي. د نورو پلټنو او تورنو کسانو د نیولو لپاره مونږ یو کمیټي هم جوړه کړې ده. د نیولې شوو کسانو بیلابیلې طبي ازمونې هم روانی دي. بلخوا د کراچۍ سرکاري جنا روغتون ډاکټر سیما سعید مشال ریډیو ته ویلي چې شواهد د ماشوم جنسي تیری په ګوته کوي. د وژلې شوي ماشوم تره غلام حسین د مارچ په 12مه مشال ریډیو سره په خبرو کې د سن حکومت او پولیسو نه غوښتنه کړې چې په پیښه کې ککړ کسان دي ونیسي او سزاګانې دي ورته ورکړي شي. دی وایي چې ماشوم په دماغي توګه معذوره و، ظالمانو ورسره جنسي تیری کړي او بیا یې وژلې دي. موږ سره ډېر ظلم شوی دی. حکومت دې موږ ته انصاف راکړي. موږ نور هیڅ نه غواړو، بس حکومت او پولیس دې ککړ کسان گرفتار کړي او سزاګانې دې ورته
ورکړي.
پولیس وایي چې ټول ثبوتونه یې راټول کړي دي، مقدمه یې درج کړې ده او ډېر زر به قاتلان ونیول شي. یاد دې وي چې په کراچۍ ښار کې د ماشومانو سره جنسي تیری یا ماشومان په نښه کول دا لومړۍ پیښه نه ده. تر دې څو ورځې وړاندې د ښار په بني قاسم سیمه کې شپږ کلنه ماشومې سره هم جنسي تیری شوې وي او بیا وژلې شوې وه، چې بیا ځایي خلکو احتجاج هم کړی و. خو د پولیسو په وینا چې د ماشومې سره په جنسي تیری او وژلو کې ککړ دوه کسانې نیولي دي چې د وژلې شوې نجلۍ ګاونډیان دي. او بیا تیر کال په نومبر میاشت کې هم د ښار په بهادر آباد سیمه کې یو تنکی ماشوم علمگیر خان له جنسي تیرو وروستو وژلې شوی و. د کراچۍ ښار د درې سرکاري روغتونونو جنا روغتون، سیول روغتون او عباسی شهید روغتون د ریکارډ تر مخه په کال 2022 کې تر 1500 څخه ډېری نجلۍ، ښځې او ماشومان له جنسي تیرو سره مخ شوي دي. د ماشومانو د حقونو لپاره کارکوونکي غیر سرکاري ادارې ساحل په خپل یو راپور کې ویلي چې د 2022 لومبو شپږو میاشتو کې په پاکستان کې 2211 ماشومان د جنسي تیرو ښکار شوي دي. نو په دې حساب هر ورځ پاکستان کې 12 ماشومانو سره جنسي تیری کیږي. د راپور تر مخه تر دې وړاندې د 2022 لومبو شپږو میاشتو کې د جنسي تیرو ښکار شوو ماشومانو شمیر د هر ورځې په حساب سره لسو. د ماشومانو د حقونو مبارز عمران ټکر د مارچ په 12مه مشال ریډیو ته ویلي د هر کال په تیرېدو سره ماشومانو سره جنسي تیرو کې هم زیاتوالی راغلی، خو اوس ورسره ماشومان هم وژل کیږي.
تیرو لسو پنځلس کال راسه دا پیښې چې دي د دې په مخ راتللو کې اضافه شوې ده. یو خدا ده چې زمونږ آبادي زیاته شوې ده، معاشي بدحالي زیاته شوې ده، په انټرنیټ استعمال ډېر زیات شوی دی او ورسره ورسره د مور پلار چې دی نو توجه چې کومه ده خپلو بچو طرف ته د ضرورت مطابق نه ده پاتې شوې. د ټول نه زیات ولربل چې دي کیسونه چې چا ډېر مخې ته راځي نو هغه هغه ماشومان دي چې د چا عمرونه شپږو کالو والا د یوولسو کالو پورې دي، نو دا هغوی شمېره زیاته ده. په دې کې ماشومان خپله باندې بیدارول پکار دي، د هغوی مور پلار بیدارول پکار دي.
پوهان وایي اکثر په ماشومانو د جنسي تیرو پیښو کې ککړ کسان پټ پاتې شي او کوم چې پولیسو لخوا ونیول شي د هغوی په ضد زیاتره قضیو کې په عدالتونو کې په ثبوتونو وړاندې کولو کې پولیس پاتې راځي، نو ځکه ډېر کسان عدالتونو څخه خوشي شي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
تبصری، شنن، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال انیس اخبرونی
سمونگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د پاکستان حکومت د حج لپاره نوې پالیسی اعلان کړې چې تر مخه به یې روان کال یعنی په 2023 کې د دې هیواد نه خوښا 1,80,000 کسان حج لپاره ځي. د حج لپاره په حکومتي پالیسی کې ویل شوی چې دا ځل په سرکاري کوټه کې د یو کس د حج خرچا تقریبا 2,00,000 روپۍ او په شخصي توګه د حج لپاره د تګ خرچا په یو کس خوښا 14,00,000 روپۍ ده. تفصیل د پیښور نه د مشال ریډیو خبريال شبیر احمد جان راکوي.
د پاکستان حکومت لخوا اعلان شوی د حج پالیسي تر مخه روان کال به پاکستان څخه خوښه 1,80,000 کسان حج لږي او د یو کس خرچ سرکاري کوټه کې خوښه 2,00,000 او پرایویټ کې خوښه 14,00,000 روپۍ ده. پرایویټ کوټه کې حج لکسان لګونکي د ټریول ایجنسی د سازمان یو مشر وحدت خان مشال لیډو ته وایي چې خرچه دا ځل ډېره سیوا دي. یو خو د بهر ملکی کرنسو په مقابله کې د پاکستاني روپۍ نرخ کمېدو وجه ده او بل په سعودي عرب کې هم هوټلونو نرخونه سیوا کړي دي او هم دغه وجه ده چې تیر کال شان دا ځل هم حج لا د کمو کسانو دتلو امکان دی.
نو پرایویټ چې زمونږ کم ریټ روان دی او زمونږ کم کلکولیشن نازي هغه تقریبا 14,00,000 روپیا خوشا دا پیکج به جوړیږي. د تاریخ په لنترین سطح ته د حج ریټ ورسېده زما په خیال باندې تقریبا 3 بجې کېدی شي. یو ډون به هو د ټیکټ ریټ سیوا شو د پی ای ای چې کوم زمونږ سرکاري اعلان دی هغه د ټیکټ درینی ملکونو وال سرول لکو روپو پر د حج کرایا وي مونږ ته راکړي دا ډالر او د ریال ریټ اپ ایکسچینج شو کې زمونږ ګل ته ټول بوکینګ په ریال کې کیږي د هوټل نو د ریال ریټ کم اس کم ډیر ډیفرنس راغلی. ترې موجه چیرې الته د هوټلو چې کم دغه صورتحال لې او وی ریټونه سیوا کړ. تیر کالم په تاریخ کې پړومبي ځل داسې شو چې زمونږ کم پرایویټ حج هو کوټا هولډر دی او ته سیټونه پاتې شو ځکه چې ګرانه ده وجه نو دې ځل موږ صورتحال مو وینو نو مشکل ما د ښکاری چې د حج دې ځل چې کم کوټا را چې دا کمپلیټ شي.
د مارچ پر سمه د پاکستان سرخار اسلام آباد کې د کال 2023 د حج پالیسۍ اعلانولو په وخت د مذهبي امور او وفاقي وزیر مفتی عبدالشکور ویل چې پاکستان کې اوس هم د ډیرو گاونډي وادونه د حج خرچه کم ده او دوی بحث کوي چې خپل وګړو ته څومره کې دي شي نور هم رعایت او سانتیاوي ورکړي. دیکھیے هیڅ شک نشته دی چې حج پیکج په ښکارا ډېر ګران دی خو بیا هم دا کال د حج سکیم خرچه د سیمې نورو هیوادونو لکه هندوستان، بنگلہ دیش او افغانستان نه کمه ده. مثلا هندوستان کې د حج خرچ پاکستانی روپو کې سخ کال 13,00,000 روپو نه هم سیوا ده.
افغانستان سے کم ہے. مثلاً انڈیا سے حج اخراجات پاکستانی روپیہ کے حساب سے 13,50,000 سے متجاوز ہے.
ویزا توی چش پڑا سم مارچ نمبر تریو دشم مارچ پورے حج درخواستوں حکومت وصولوی اور اپریل اڑمبے ہفتہ کے بعد پراندازی کی گئی. کوٹا دا کال خوشا 1,80,000 دا اور پرائیویٹ اور سرکاری حج پروگراموں تبا 50% کوٹا ورکر لکھی گئی. مفت حج پروگرام بیخی نشتا دی اور باہر ملکوں کے میش پاکستانیان دزان لپارا یا خپل خپلوان لپارا پاکستان کے داخلہ اب باہر ملکی کرنسو کے خاص کر ڈالروں کی کبھی نو د دوی داخله به نیخ پنیغه بغیر قراندازه کولی شي چې مقصد یې غیر ملکی زر مبادله زیاتول دي. نو موږ وایي کدی دوران د پاکستان معاشي حالت غوړه کیږي نو تم سرګند کړه چې د حج دغه پیسو کې به نور هم کمی راولي. بلخوا پرایویټ حجونه او عمره لګون کې د ټریول ایجنسی مشران وایي چې دا ځل عمرونه خلق ډیر زیات تللی وو او وجه دا وه چې د حج وس هر څوک نه لري. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
د مشال رادیو اوریدونکو ته زیری ستاسو په بیا بیا غوښتنه مشال رادیو خپلې خپرونې زیاتې او منځنۍ صفایي فعال کړه. د جنوري له 8مې د جمعې له ورځې نه مشال رادیو د مخام لشپګو تر وو لنه تر لسو لا یو لسو تر دو لسو او د سهار له سالورو نه تر شپږو بجو په منځنۍ سپا یا میډیم ویوز 621 کیلو هرتز خپرېږي. د مشال رادیو په لنډو سپو کې بدلون نه دی راغلی. له مشال رادیو سره اوسئ په میډیم ویوز، شارټ ویوز، ویب سایټ او موبایل اپ باندې.
د مشال ریډیو په خبرونو کې د روانې غړی نیمای ته ورسیدلو. په پیښور کې د شپې 11:30 بجې شوې. د خبرونو لنډیز ته پام وکړئ. پاکستان تحریک انصاف نن په لاهور کې اعلان کړی انتخاباتي جلسه ځنډولې ده. یاد غوند وایي چې دا اقدام یې د پنجاب حکومت لخوا د قانون د 144 دفې نافذولو وروسته اخیستی. دا قانون د ولسی غونډو اجازه نه ورکوي. په عین حال کې د پنجاب نگران وزیر اعلی محسن نقوی په یو ټویټ کې ویلي چې په لاهور کې یې د نن ورځې لپاره جلسې او سیاسي فعالیتونه ځکه محدود کړي چې دلته د پی ایس ایل یا پاکستان سپر لیګ کرکټ سیالي کیږي. پنجاب کې به د صوبایي اسمبلی لپاره د اپریل په 10 انتخابات ترسره کیږي. د پاکستان جمهوری غورځنګ یا پی ڈی ایم د خیبر پختونخوا صوبایي کوارډینیټر عبدالجلیل جان مشال ریډیو ته ویلي دي چې دوی د مارچ په 19 په خیبر پختونخوا کې د قومي اسمبلی د 300 په زمینی انتخاباتو کې برخه نه اخلي ځکه چې دا به د وخت او پیسو ضایع کول وي. دا په داسې حال کې دا چې د پاکستان انتخاباتي کمیشن د مارچ په 19 د خیبر پختونخوا په 3 قومي اسمبلیو په حلقو باندې د زمینی انتخاباتو اعلان کړی دی. د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر اختر حیات خان د مارچ په 19 په ټویټر یو بیان کې ویلي دي دوی د قبایلي ضلعو د خاصدار او لیوي ځواک لپاره د سرو سټراکچر منظوري ورکړې ده او هغه د دې مسوده یې صوبایي حکومت ته استولې. د یادونې ده چې په 2013 کال کې په خیبر پختونخوا کې له شاملېدو وروسته د قبایلي سیمو په زرګونو خاصدارو لیویز د دې غوښتنې لپاره په وار وار غږ پورته کړی دی. او د یوکرین پوز نن ادعا وکړه چې د روس لخوا په 13 ساعتونو کې په بخموت ښار د بریدونو په نتیجه کې له 1000 څخه زیات روسي پوځیان وژل شوي دي. بلخوا یوکرینی حکومت ویلي د بخموت دفاع ته ژمن دی او د دې لپاره د جوابي بریدونو تیاری هم کوي. د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې پکې مو درته د دې ساده خبرونو لنډیز وړاندې کوو. اوس ورجو د ریپورتونو لړۍ ته. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې هم واورېدل، د یوکرین پوز نن ادعا وکړه چې په 13 ساعتونو کې د روس سباندې 1000 پوځیان وجلی دي. بلخوا ماسکو د یوکرین په ختیځ ښار بخموت خپل بریدونه زیات کړي دي، خو کیف وایي د جوابي عملیاتو په لړ کې د بخموت ښار د دفاع لپاره پوره هوډ لري. په دې حق درته زموږ همکار صالح محمد صالح د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګ ریپورت وړاندې کوي.
لکه چې څه باندې کال مخکې روسیې پر اوکراین غیر مواجه یرغل کړی، په دونیتسک سیمه کې د بخموت ښار پر سر جګړه ډیره دوامداره پاتې شوې ده. د لویدیز ګڼ پوځي شنونکي په دې باور دي چې دغه ښار خپل ستراتیژیک اهمیت لري. د اوکراین د لوی درستی دفتر نن یکشنبه په اعلامیه کې ویلي په بخموت کې د روسیې تهاجمي عملیات لا هم دوام لري. د اعلامیې له مخې دغه عملیات تر ډیره پر لیمان، اف دی اف، مارینسکا او شختار ښارونو متمرکز دي. د لوی درستی دفتر ادعا کړې چې روسیې په 13 ساعتونو کې څه باندې 1090 سرتیري له لاسه ورکړي او 8 ټانکونه یې ویجاړ سوي دي. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه لیکي، د جګړې په ډګر کې د دغو تحولاتو د خبر کاروالی نسی تاییدولی. د بریتانیا استخباراتي راپور او لویدیز شنون کې وایي روسیې ته د بخموت ښار د کلابندۍ او نیولو د هڅې پر مهال درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. یفګینی پریګوژین چې د واګنر شرکت اجیر پوځیانې په بخموت کې فعال دي، پرون د بخموت د دولتي ودانۍ په 2 کیلومتري کې له جنگي تجهیزاتو سره خپله ویډیو خپره کړې ده. تر ویجاړې مخکې د دې ښار د اوسیدونکو شمیر شاوخوا 10000 کسانو ته رسیده. د اوکراین د پیاده ځواکونو قمندان الکساندر سیرسکی ویلي د بخموت سخت دفاع د دل ځواکونو سره په ځوابي عملیاتو کې مرسته وکړه. د اوکراین پوز نن یکشنبه خبرداری ورکړی چې په اوکراین کې د میزایلو د حملو احتمال خورا زیات دی. د پوز په وینا 2 کسان هغه وخت وژل شول او 3 نور ټپیان شول چې روسي ځواکونو په خرسون کې پر ملکی اهدافو توغندي وویشتل.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. د جنوبی ایشیا د سیمایزو همکاریو تنظیم سارک د دې تنظیم د مشر یا جنرال سیکرټر چوکۍ افغانستان ته ونسپارله. پاکستانی ورځپاڼې دی نیشن د سارک تنظیم په دارالانشا کې د یوې سرچینې له قوله لیکلي دا فیصله ځکه شوې چې د طالبان حکومت د دې تنظیم د تنظیم غړو هیوادونو په رسمیت نه دی پیژندلی. تمه وه چې په فروری میاشت کې د درې کلونو لپاره افغانستان ته په نوبتي توګه د سارک تنظیم د مشر یا جنرال سیکرټر چوکۍ وسپارل شي. په دې اړه تفصیل د امید ظاهر مل رپورټ کې اورو.
د جنوبی اسیا د سیمایزو همکاریو سازمان یا سارک غړو هیوادونو پریکړه کړې چې افغانستان ته د دې سازمان د سرمنشي چوکۍ ونسپاري. د سارک سازمان په دارالانشا کې با خبره سرچینو د پاکستان د نیشن ورځپاڼې ته ویلي د دې سازمان د منشور او مقرراتو پر بنسټ تمه وه چې افغانستان خپل یو ډیپلوماټ د سرمنشي چوکۍ ته وټاکي. خدا چې د سارک سازمان غړي د طالبانو اوسنۍ رژیم په رسمیت نه پیژني له همدې عمله افغانستان ته د دې چوکۍ لور کولو ډډه کړې. د نیشن ورځپاڼه لیکي د نیپال د بهرنیو چارو وزیر بهارات راجپودیل چې د سارک سازمان د دارالانشا مشري ورتر غاړې ده له افغانستان پرته د دې سازمان غړیو د بهرنیو چارو وزیرانو سره اړیکې نیولې او له بنگلاديش د غلام سرور چې نوې سرمنشي ټاکل شوی د پیژندنې په اړه ورسره خبرې کړې دي. افغانستان ته په نوبتي توګه د سارک سازمان د سرمنشي چوکۍ د دریو کلونو لپاره ورکول کېده خو پر ځای اوس بنگلاديش ته دا نوبت ورکړل شوی دی. د طالبانو مو د سارک سازمان د دې پریکړې په اړه غبرګون وغوښت خو وایاندې ذبیح الله مجاهد که څه هم ژمنه وکړه چې د معلوماتو تر بشپړولو وروسته به ځواب راکړي خو د راپور تر خپرېدو یې خپله ژمنه پوره نه کړه. په 2020 کال کې هم د سارک سازمان غړیو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه په دې ناسته کې د طالبانو په ګډون د پاکستان د فشار له امله لغوه شوې وه خو دا ځل افغانستان ته د سرمنشي چوکۍ د نه سپارلو سره په ښکاره ډول هیڅ هیواد مخالفت نه دی کړی. افغانستان، هندوستان، سریلانکا، مالدیف، بنگلاديش، بوتان، نیپال او پاکستان د سارک سازمان غړي دي خو پر دې سازمان استرالیا، چین، ایران، جاپان، موریس، برما، سویلي کوریا، اروپایي ټولنه او د امریکا متحده ایالات هم د څارونکو رول لري. دا یادونه ده چې د سارک سازمان نوې سرمنشي هر ځل د دې سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې ټاکل کیږي خو دا ځل د مخامخ غونډې پر ځای د وړاندیز په توګه نوې سرمنشي معرفي شوی او غړیو هیوادونو منلی دی. سارک یا د سویلي اسیا لپاره د سیمایزي همکارۍ سازمان د 1950 کال د ډسمبر په 8 نیټه د بنگلاديش د ډاکا په ښار کې د وو سویلي اسیايي هیوادونو په غړیتوب جوړ شو خو د 2003 کال د اپریل په 3 افغانستان ته هم غړیتوب ورکړل شو. د دې سازمان مهم هدف د غړیو هیوادونو ترمنځ د همغږۍ او ګډ کار لاري اقتصادي او ټولنیز پرمختګ ته زمینه برابرول دي.
د مشال ریډیو خبرونو کې هم د افغانستان په اړه یو بل رپورت ورزو. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په افغانستان کې د یوناما د فعالیتونو د غزولو سپارښتنه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د یاد ماموریت د کار موده پای ته رسیدونکې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر یا یوناما د فعالیتونو غزولو په درشل کې د سولې نړیوال انسټیټیوټ په یو رپورت کې ویلي چې د یوناما ماموریت وغزول شي نو له ننګونو سره به مخ شي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویا پلاوي یا یوناما د فعالیتونو پای ته رسیدو نیټه په نږدې کېدو ده، د ملګرو ملتونو امنیت شورا توصیه کړې چې په افغانستان کې د یوناما د فعالیتونو موده د 12 میاشتو لپاره وغځول شي. په افغانستان کې د یوناما د فعالیتونو تمدید په کال کې یو ځل د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې تر بحث او پریکړې لاندې نیول کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د سولې نړیوال انسټیټیوټ یا IPI نوی راپور کې چې د جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا په ویب پاڼه خپور شوی، راغلی چې د امنیت شورا غړي د ملګرو ملتونو سازمان او طالب چارواکو ترمنځ د سیاسي معاملې د مناسبې سطحې په اړه اختلاف لري. په تېره وروسته له هغې چې د افغان ښځو او نجونو حقونو د محدودولو په پالیسۍ کې هیڅ بدلون نه دی راغلی. په راپور کې راغلی چې سیاسي معاملې، بندیزونه، د ناورین مدیریت او د مرستو کمیدل، پراختیایي پروګرامونه، د ترهګرۍ ګواښ او له بشري حقونو دوامداره سرغړونې، دا ټول به د افغانستان په اړه په وروستیو خبرو او د یوناما د فعالیتونو پر دوام اغېز وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د سیاسي چارو پوهان وایي په افغانستان کې د محدودیتونو شتون د یوناما فعالیتونه له ننګونو سره مخ کوي او دا په راتلونکي کې د یوناما د فعالیتونو پر کموالي اغېز کولی شي. د سیاسي چارو پوه طارق فرهادي ازادي راډیو ته وویل.
خطر ازی که در مرور زمان اگر طالبان روی
دلی خطر احتمال شته که طالبان د خزو په وړاندې خپل کړنلار بدل نه کړی ممکن د نړۍ علاقه به افغانستان ته کم شي نړۍ کې نوري ننګونی هم شتون لري او دا خطر به راتلونکي کلونو کې د یونما پر فعالیت اغیز وکړي او افغانستان به د طالبان لومړی دورې په شان هیر شي
د سیاسي چارو بل پوه صلاح الدین سیدی بیا وایي چې په افغانستان کې د یونما د فعالیتونو غځول باید د افغانانو په ژوند مستقیم اغیز ولري نه د نورو ډلو
د افغانستان د خلکو سره مرسته د افغانستان خلکو ته دوا دارو او درمل رسول د افغانستان په عمران کې کار کول په هیڅ صورت د دې دراول نه د افغانستان په ګټه دي نه د جهان په ګټه دي او نه هم انساني کار دي د چې د یونامه دفتر خپل کار ته په افغانستان کې ادامه ورکړي یا تمدیدی ته کار دي اما مرکزی سوال دا دی چې څه نو کار د دې کار نه تروریست او افراطیت خودکامه تیرانی ګټ اخلي او که د افغانستان ملت مرسته کوي مستقیمه توګه دا بنیادی تفاوت دی چې په تاسف سره ډېر ځلې نه درک کیږي او د هغه په نتیجه کې د افغانستان خلک د مشکلات سره مواجه کیږي
حال کې د سولې د نړیوالې ادارې یا IPI د راپور له مخې د انسټیټیوټ سټیسمن مرکز او د ملګرو ملتونو امنیت شورا په ګډه د یونما د ماموریت په اړه د فبروري په 14مه د یو باس کوربه و د دې باس د ترسره کولو موخه په افغانستان کې د یونما د دندو د لومړیتوبونو او ترتیب او دغه ماموریت د ستراتیژیک تمایل او اقداماتو په اړه ارزونه او پریکړه ده په افغانستان کې د یونما فعالیتونو د تمدیدي دو اغیزو په اړه مو د طالبانو حکومت له ویان زبی الله مجاهد څخه پښتنه وکړه خو هغه د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پښتنې ځواب نه کړې د یادونې ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته د ښځو پر کار او زده کړو د محدودیتونو د بشري مرستو د ځنډېدو او د اقتصادي ناورین د زیاتېدو په اړه یونما تل اندېښنې مطرح کړې دي خو د طالبانو د سیاستونو او تګلارو په بدلولو یې کوم خاص اغېز نه دی کړی
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل ورځې 19 خبرونه
د مشال مرکه
په لسنی مو بجو
د مشال پنوم
په یو بجا
د مشال رادیوي مجله
په دونی مو بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په دریو بجو
سندری جادوګری
په سلورنی مو بجو
روختیا او درملنه
په پینزو بجو
د مشال ریډیو د سبا ورځې د هفتوارو پروګرامونو ترتیب مو واورېده او اوس ورزوبل رپورت ته د سواد په سیدو شریف کې د جرمني د حکومت او ځایي غیر سرکاري ټولنې په ګډه د موسمي بدلون د اثراتو په موضوع او د دې لامل متاثر شو خلکو سره د مرستو کولو د دوه کلنې منسوبې پرانستې دستوره وشو په دغه موخه په هانو ویل پاکستان په نړۍ کې د موسمي بدلون نه د زیاتو متاثر کېدونکو 15 هیوادونو په رست کې شامل دي په سیمینار کې پوهانو همدار ازول د موسمي بدلون د زیانونو کمولو لپاره په ولس کې پوهاوی ډیر مهم دي د مشال ریډیو خبريال نیاز احمد خان هم دغه دستوري ته ورغلی او د ریپورت په برابر کړي
د سواد په سیدو شریف کې جوړ کړی شوی دستوره چې پکې د خیبر پختونخوا ماحولیاتو محکمې مشر ضلعي انتظامی مشره د بیلابیلو تنظیمونو استازو برخه واغسته دستوره د مقامی غیر سرکاري ټولنې لاسونو لخوا جوړ کړی شوی وه چې پکې به راتلونکي دوه کالو کې سواد او کوز دیر کې 14,000 ښځو او سړو او 1500 د سکول زده کوونکو ته د موسمیاتو بدلون اغیز په اړه د پوهې راوستو تربیت او متاثره خلکو ته مرستې ورکوي د منصوبې په اړه د یادې ټولنې مشره لالا روح رسته مشال ریډیو ته وویل
قدرت آفات راځي نو دا هر څه چې دی دا بیا خلک نورم غربت طرف ته روان دي نو دا غوي اغه لایولی هود ذریعہ معاش ورته زم اغه خکولو د پاره و مونږ دی له مختلف قسم ته پسکولونو کې بم ور تربيت ورکو چې ماشومان او جنکو تم پتو لګي چې لکه مونږ به هیلث شو یا واش شو په دې باندې څنګه چې یو سیلاب راشي نو مختلف بيماريان هم راځي لکه شاته چې اوس تاسو ډنګي او کووډ او دغه قسم ته بيماريان تم وګوره نو دا هم د کلایمټ چینج د جنراغلی دی غیو پدې تربیت راشي چې لکمون بسنګ دې شي زونو نه ځان بچکو
دستوره کې شریکا پیښور کې د صحت په محکمه کې د ماحولیاتو په اړه کارکونکو ډاکټر پریال سید وای چې موسمیاتي بدلون او د هغې بد اثرات اوس د ټولې نړۍ مسله ده او د لوجه پاکستان په هغه هیوادونو کې شامل دي چې زیات متاثر دي دا وای چې تودوخه زیاتېدل بي وخته بارانونه کېدل او سیلابونه راتلل وجه هم پکې شامل ده او بیا د سیلابونو سره عام خلک ډېر متاثر کیږي
دي ډېرې مسلې کې دي چې یو خو جی سیلاب راشي یو خو خلک صفا خبر ده اوبو کې ډېرې بيماريانې دي یو ورکې ملیریا شوا یو کې ډینګی شوا یو ورکې د خېټې خرابتیا بيماريانې شوې ځکه چې خوراک نه وي مل نیوټریشن ورته ویلې شي چې لکه مطلب توانایی نه خوراک کم شي هر قسمه بیماریانه پدې کې راځي جی ډیر خلک صف دینه متاثر شوی دي بس دغه نه بچ کېدو د پاره دا دی چې داسې افات راځي د کلایمټ چینج چې کوم دی دا اوس یو دغه دی مسله دا چې کوم پاکستان کې راغلی دا او دا به هر کال راځي د دې لپاره دا دی چې موږ مخکې نه اقدامات وکړو چې میډیسنس پکې دوایانې پکاري خوراک تنظیم پکاري دا انفراستراکچر بلډینګونه چې کوم دی د دې لحاظ هسپتالونه چې کوم دی هغه شانتي جوړ وي چې هغه به نه خرابيږي
دستوري مشر مېلما د خبر پښتونخوا ماحولیات محکمې ډایرکټر جنرال محمد انور خان ویل چې د موسمیاتو بدلون نه بچ کېدو لپاره د حکومت سره د غیر دولتي ټولنو او عامو خلکو مرسته ضروری ده
2010 په مقابله کې د فلډ ډیرو خو چونکی خلک خبرو زره ایکویشن شو ان شاء الله موږ دا کوشش کوو چې یو خدای دې چې دا کلایمیټ چینج اوس موږ وی چې دا یو ډیپارټمنټ کار نه دی دا د هر ډیپارټمنټ کار دی او په دغه کلایمیټ چینج کنټرول کولو لپاره پروینشل ګورنمنت زونګ پالیسی خلکو ته ډایرکشن او لینڈ ڈپارٹمنٹ اور لینڈ ڈپارٹمنٹ تقریبا 451 ڈیولپمنٹ گرین کلائمیٹ چینج سے ریلیٹڈ پروگرام جوڑ کر پاکی کار پکی جو ان شاء اللہ چاہے آئندہ بمونگا دا کلائمیٹ چینج دا کم اثرات چی دیدہ بنٹرول کروں
د موسمیاتو بدلون اثرات نه بچ کېدو په اړه دستور کې ویل شو چې کال 2010 او بیا کال 2020 کې په خیبر پښتونخوا کې لوی سیلابونه راغلي ول او په لکونو خلک ترې متاثر شوي د زیان کمول لپاره د نورو ګامونو سره سره ټوله سیمه او خصوصا سوات او دیر کې زیاتو نه زیاتې ونې لګول پکار دي د اوبو د لارو نه لرې ودانۍ جوړول او د غرونو نه بهیدونکو اوبو لارې خلاصول پکار دي او دې ترڅنګ اوبه دې پاکې وساتل شي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
د مشال رادیو اوریدونکو ته زیری ستاسو په بیا بیا غوښتنه مشال رادیو خپل خبرونه زیاتې او منځنۍ صفای فعال کړه د جنوري له 8مې د جمعې له ورځې نه مشال رادیو د مخام لښپګو تر وو لنه تر لسو لا یولسو تر دولسو او د سهار له سالورونه تر شپږو بجو په منځنۍ سپا یا میډیم ویوز شپږ سو یوش کیلو هرتز خپرېږي د مشال رادیو په لنډو سپو کې بدلون نه دی راغلی له مشال رادیو سره اوسئ په میډیم ویوز شارټ ویوز ویب سایټ او موبایل ایپ باندې
د مشال ریډیو خبرونه اوري د بلوچستان حکومت فیصله کړې ده چې د صوبې په لری پروتو سیمو کې بخوا او شا نه سو ډاکټران برتی کوي چې مقصد یې د دغو شاته پاتو سیمو خلکو ته د روغتیا سہولتونه ورکول دي د روسته پاتې سیمو زیاتره خلکو بیا د حکومت د دې ګام هرکلی کړي او هیله خودلې چې دا عملی شي نور سره به یې د صحت په لړ کې زیاتره ستونزې هوار شي نور حال له کوټې د مشال ریډیو خبريال ایوب ترین راکوي
د بلوچستان حکومت د صوبې ولر پروتو سیمو ته د روغتیا د اسانتیاو د برابرولو په خاطر یو بل ګام پورته کړی دی او 1290 ډاکټران د کوټ څخه بهر په کلیوالو سیمو کې په کار د ګمارولو پریکړه کړې ده د خبره د بلوچستان د روغتیا سکرتر صالح خان ناصر د مارچ په 10مه نیټه د مشالې ډو سره په خبرو کې وکړه او ویل چې د صوبې ولر پروتو اسپیټالو ته به د 4 ارب روپی په لګښت نوې مشينري هم ورکول سی
تقریبا یو لسو پوسټونه زموږ ډپارټمنټ کې خالی وو نو په هغه د ډیفرنٹ کټګوریز یو ایون اسسټنٹ پروفیسر سینیئر رجسٹرار سپیشلسټ او دا ګرځو میډیکل افسر هم پکې ول په دې کې تقریبا 99% ګرځد په صوبه کې مختلف ځایو کې لګیږي په دغه کې نه لګو موږ په کوټه کې د کوټې غال ریډي چې کوم په کانټریکټ او کوم سپیشلسټ یا ټیچینګ کیډر کول هغه غا ایکسټنشن صرف سوې دی د کانټریکټ دا نور شې د په صوبه کې مختلف ځایو کې لګیږي پاتې سو د دوی ډاکټرو سره سره د مشينري پروکيرمنت او د میډیسن پروکيرمنت هم په پایپ لاین کې دي
د صوبایي حکومت په دې ګام ته د ژوند د بیلابیلو برخو لخوا ارکلې سوې دي په دې اړه د بلوچستان د ډاکټرانو د اتحادیې په خواني مشر ډاکټر لال کاکړ راته وویل چې تر څو د صوبې په لرې پروتو برخو کې د سپټالو حالت نوي سم سوې نو تر هغه وخت پورې خلک د ډاکټرانو لپاره کار کول ګران دي
کولو پر لول یا د تحصیل پر لول یا د زلې ول
اسپیتالونو خوستا خو هغه ترنګ فنکشنل نه دي چې په کار دي کوم چې پیسې پر خرڅوږي د ګورنمنت یا ټیکس پیر هغه تر هغه معیار نه دي د ډاکټرانو ورځي دا مسله خوستا چې ډاکټران د کلیلته نه دي دي ووجه خو دا ده چې هلته اسپیتالو کې هغه فیسلټیز مطلب دا مطلب آپریشن تھیٹر نشے والا ڈاکٹر دوایانی یا یو سرجن یا گائناکولوجسٹ یا بل یو اسپیشلسٹ فل ڈگری اخیز کی اغه د پاره اغه سټانډرډ لیبارټریانی اغه شیا نست له درو جره د ملک شغل ڈگری اخیز کی مگر له باوجود چې دوی کلو یا سایډو ته یا ډیسټریکټ ورته ولاړ شي نو اغه د دوی د سکل مطابق اغه فیسلټیز نست
خود مشالی ډو د وبشتنې په جواب کې د ځوان ډاکټرانو د اتحادیې په خوانی مشر ډاکټر رحیم بابر بیا زیاته کړه چې حکومت دی د لری پروتو سیمو لپاره یو داسې پالیسی یا تګلارې وټاکي چې هر ډاکټر به هلته هر عمرو وکړ کول ته اړوي
کلګو ته پر کور باندې په هر ډیسټریکټ کې لیول باندې هغه ته د صحت په حواله باندې سہولیات هغه ته ملاوي سي داغه بهترین حل دادی چې ګورنمنت یو داسې پالیسی جوړ کړي چې څنګه دلته کوم ډاکټرز دی هغه هاوس جاب پوره کړي ډایرکټ هغه د پرفریز تاسو ته او هلته دی هغه پر اډاک بنیاد باندې تعیناتیان کوي چې کوم سینئر فیکلټی ده پکار دی چې هغه هم پر روټیشن باندې دا رقم په ترتیب باندې چې د دوه میاشتو لپاره یا د میاشتو لپاره دا روټیټ کوي الته یاست دی په دا پرفریز کې نو الته به کوم ینګ ډاکټرز دی ورسره سینئر ډاکټرز دی هغه به ټوټلی الته کار کوي او ورسره سره هغه چې کوم سہولیات موږ پکار دي کلیبز دی کاله ته کوم چې ایکس رې کوم سہولتونه دي علاج په اول هغه ګرځ هغه ته اور موایسي نو دا به یو ډیر غټ تبدیلی راولي
ته دا وره ورده چې د مارچ په 8 نیټه د بلوچستان الله وزیر میر عبد القدوس بزنجو د صوبې د لری پروتو سیمو لپاره د 1190 ډاکټرانو پر اډاک د لګولو منځوري ورکړې و چې مخه د حکومت په وینا و ولسته پر کور باندې د روغتیا زیاتی اسانتیاوي رسول دي
دا مشال ریډیو ده
د مشال ریډیو خبرونه کې ورزو یو بل ریپورت ته په پاکستان کې په اول وار ډیجیټل سرشمیرنه یا مردم شماری او خانه شماری کیږي دا سرشمیرنه د مارچ په اوله نیټه پیل شوې چې د مارچ تر یو دیرشمې پورې به دوام لري دا د هیواد د شماریاتو ادارې لخوا کیږي او پکې 1,40,000 کسان یا شمیرونکي برخه اخلي تمه ده چې دا عمل د اپریل تر لومړۍ نیټې مکمل شي او هغه وروسته به حتمی شمیرې خپریږي په دې اړه تفصیل له فرخنده صدا ورو
دا د پاکستان لومړی ډیجیټل سرشمیرنه ده چې په کې بعد یو کور اقتصاد یا د آمدن د ذریعې په اړه هم پوښتنه کیږي د شماریاتو ادارې تر مخه پر روانه سرشمیرنه او کور شمیرنه کې به 1,60,000 کسان یا شمیرونکي برخه اخلي له هر یو کارکونکي سره به یو ټیبلیټ وي چې هغه به کور په کور ګرځي او معلومات به راټولوي د خیبر پښتونخوا د شماریاتو ادارې یا بیورو آف سټیټسټکس کمشنر اختر علی خان مشال ریډیو ته وایي
دیکھیے بھائی اقتصادی پختنی ہم کی گی لکد یو کور دا آمدن ذریعہ صدا او سنگ جن کوي
تقریباً 18,000
په خیبر پختونخوا کې په دې کې 18,000 کسان پر خاص دوی به کور په کور ګرځي موږ د ولس د پوهې لپاره په رادیو غانو او ټلویزیونونو چینلونو کې هم معلومات خپرو کوم ځایونه د سرشمیرنې نه پاتې شول نو په هغه کې به بیا سرشمیرنه کوي
هغه خلک چې شناختی کارډونه نه لري هم به په دې کې شمارل کیږي سرشمیرنه یا مردم شماری په پاکستان کې په تیر وار په 2018 کال کې شوی و او د پاکستان آبادی په کې نږدې 2.5 کروڑ خودل شوی و سرشمیرنه د انتخاباتو د وسایلو د تقسیم په پارلمان کې د یوې سیمې د منتخب غړو شمیره او داسې نورې خبرې ټاکي او د سرشمیرنې او کور شمیرنې په بنیاد به د پرمختګ ټول کارونه او منصوبه بندي هم کیږي خو د مومند زلینا د عوامي نېشنل ګوند صوبایي سملۍ په خوانې غړي نثار مومند مشال ریډیو ته وایي د قبایلي زلو په زرګونه کورنۍ د نامنې او پوځي عملیاتو له وجې نورو سیمو ته کډه شوي دي نو باید چې حکومت یې په نورو سیمو کې ونه شماري
موږ دا مطالبه کوو چې تاسو موږ له په مستقل ایډرس چې زما سره دی تاسو موږ له دا شماره په هغه کې واچوي او بیا زما وطن کې تر روزګار ورکه چې زما وطن کې روزګار ته لارې کولو شي زه څه کوم په پردي وطن کې زه ولې په پردي وطن کې کینم او بیا زما په وطن کې چې دی نو د امنیت باندې راکا دشتردین نم اخلاص کا د جنگ نم اخلاص کا زما څه کار زما وطن سونه پیدا کی څه پیدا کی څه ما سره د دنیا وسایل دي ما سره وبدي ما سره مدنیات دي ما سره گیس دي ما سره زنګلات دي
د شماریات اداره وای په دې سرشمیرنه کې به کورونا او په یو کور کې دننه د کوټو او تشنابونو یا ټوالټس باره کې هم معلومات راټولېږي. خو دا اورګزونا د تحریک اصلاحات پاکستان ګوند یو ځای مشر حبیب نور اورګزی مشال ریډیو ته وویل د قبایلو کورونا اړنګ شوي دي او دا سرشمیرنه به د دوی آبادی کمه کړي چې دا شان به یو ځل بیا د وسایلو په ویش کې کمه برخه ورسي او دوی به د دغې خلاف خپل غږ پورته کوي.
خانشمری تک ہے دما کور وران دے دما کور ڈنگ دے دا آئی ڈی پیز یم دما خلق سکم دا ورکزو والا خلق تھی 2009 نا دا خلق سوک پا کراچی کے سوک پا فتح جنگ کے سوک پا پیخور کے سوک پا کوہاڑ کے سوک پا ہانگو کے دا خلق پرت تھی نمو حکومت وقت نا دا مطالبہ کڑی وات تاسو مونگ مثال دا نور سیمو سرا مو ورکاو زکات مونگ دا قبائلی علاقے چ دی دا دا ملٹری اپریشن سرا بالکل کورونا تباہ و برباد شوی دی دمو هر یو سیستم مفلوج دی.
د شماریات اداره وای کچرته دغه ټابلیټس کار نه کوي نو کارکونکو به د یو کور معلومات راټولوي او بیا به خپل مرکزی دفتر ته لیږي. 2023 کال په پاکستان کې د انتخاباتو کال هم دی. هلته به د اکتوبر په میاشت کې عام انتخابات کیږي. دا چې دغه انتخابات او دغه لپاره حلقه بندی به د نوې سرشمیرنې په بنیاد کیږي کنه په اړه د خیبر پختونخوا د انتخاباتي کمیشن ویان سهیل احمد مشال ریډیو ته وایي
نو اوس کم کل دا نوٹیفائی سے نمبر دا گور چې کل دا سرکاری طور باندې اعلانیه جاری شي او الیکشن کے وقتوں نے الیکشن کمیشن کو ضرورت پتی باندې بیا سوچ کړي.
د خیبر پختونخوا سیاسي ګوندونه پر دغه سرشمیرنه ځینې نیوکې هم کوي. د عوامي نېشنل ګوند یو مخکښ نثار مومند وای د قبایلو په زرګونه کورنۍ د نامنۍ له وجې نورو سیمو ته کډه شوي او دغه به یې په عامو انتخاباتو ژور اثر پرې باسي.
دا شمیره دا ده نو بیا ته الیکشن چې کله پلانینګ ته یو الکی جوړی نو هغه بیا د آبادۍ په بنیاد جوړی بیا هغه زمونږ د ضلعو سیټونه ختمیږي یا صوبایي سیټونه ختمیږي نو بیا دا ولي کوي؟ دا بیا د دینه تاسو جدا کوي کنه؟ دا خو دې سره تړي.
بلخوا د خیبر پختونخوا د شماریاتو ادارې ډایرکټر شوکت علي خان مشال ریډیو ته وایي دا ضروری ده چې یو تن یا کورنۍ یې کوم ځای کې اوسي نو باید چې هم هلته وشمیرل شي.
میتھڈالوجی دا کم سڑے میاستی یا غلط کے ارادہ کے آ سڑائی با غلط کے کون کی گی چونکہ داد ہے ریسورس ہے سڑک ہے اسکولوں استعمال ہے لکا دا سے نجی کی دائیں جدائے پہ ہر ریسورس استعمال ہے اور پہ ہر کی روسی اسکولوں غلط کی بچی اور کاؤنٹنگ ہے منگا وہ
په دې سرشمیرنه کې بعد کور د وګړو د تعلیم او روزګار سره سره د مزدورانو باره کې هم معلومات جمع کولی شي. په پاکستان کې تر اوسه یوه اقتصادي سرشمیرنه هم نه ده شوې او دا به لومړی وار وي چې دغه عمل به د اقتصاد په اړه هم معلومات راټولوي.
دا مشال ریډیو ده.
Thank you.
دشتی درنگ خواتا سوکڑا ما 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 سخو فطرت در پسر رو نده مستقه گل در رشیدون ده سخو فطرت در پسر رو نده مستقه گل در رشیدون ده داغ دست را زورکی دون ده مستقه گل در